ستړي مشه د مشال ریډیو په دې یو ساته خبرونه کې دا او خټک در سره ما او په دې خبرونه کې به تاسو د شاعر او لیکوال حمیم جلال زید کار او ژوند په اړه معلومات اور جن کو تاسو کوم مشال ریډیو اپلیکیشن نیو ډاونلوډ کړئ ډاونلوډ کړئ دغه مشال ریډیو فیس بک یوټیوب او انسټاګرام ته ورشي هله تب تاسو تازه تازه ویډیو ګان راپورونه او نور معلومات ترلاسه شي
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي
نو اوس وخت شوه دی د اغره پور چې تاسو موږ په سر کې ویلیو د شاعر او لیکوال حمیم جلالزی سره د مشال خبريال راشد خټک د اغید کار او ژوند په اړه یو وګدم مرکه کړی ده او د دې مرکه په منځ منځ کې به تاسو موسیقي هم اوري
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه
حافظ حمیم د پښتو داسې شاعر دی چې په شاعرۍ کې خپل ځانګړی انداز لري. خاغه د ورځنی ژوند وړې وړې پیښې را اخلي او ډېر په هنر ترې شعر جوړوي. خو د حمیم نو وخت تش تر خیال او موضوع پورې محدود نه دی، بلکې خاغه د غزل په بهرونو او قافیو او ردیفونو کې هم نوې تجربې کوي. دغه شان د خاغه نظمونه هم ځانګړی رنګ لري او په نظمونو کې د یوې مصري یا سو تورو بیا بیا په یوې مقررې وقفې سره راوستل یو نوې خوند زیږوي. د حافظ حمیم د شاعرۍ ټولګه ماوې لره رانه مزه 408 صفحې لري. خدا زهیم کتاب هم ډیر پمینه زیاتو خلکو لوسته دي. مشال ریډیو ستاسو لپاره د حافظ حمیم سره مرکه کړې ده. راځي چې ورته غوښ شو. ستړي مشه حمیم صاحب، په خیر راغلی زموږ خبرونه ته. څنګه یې؟ صحت مو وخت مو څنګه دی؟
ډیره مننه خټک صاحب، سلامت اوسئ. تاسو هم ستړي مشه. را ژوند ښه روان ده، بس د چا خبره دی مهاجرت ژوند به تیریږي. سلامت اوسئ.
حمیم صاحب، تاسو خو مشهور شخصیت یې، خلک مو پیژني، د شاعر په حیث هم، د ژورنالیست په حیث هم، او د یو چرواکي په حیث هم. خو زمونږ هغه اوریدونکي چې تاسو سم نه پیژني، هغوی ته که خپله لنډه پیژنګلو وکړئ نو ډېره به ښه وي چې تاسو چیرته وزېږېدی، کله وزېږېدی، او د ژوند تېرولو دپاره مو کوم کوم کارونه وکړل.
زه خو د 1980 کال کې د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ کې زېږېدلی یم. هلته مې مکتب هلته ویلی د سلطان شهابالدین لیسه، بیا له هغه څخه په 2015 کې فارغ شوم، بیا 2016 کې کابل پوهنتون ته ولاړم، ادبیات ولوستل، پښتو ادبیات. بیا مې له هغه وروسته سویس ما پوهنتون کې په اداره عامه کې یوه ماستري وکړه، او بیا په وروستیو کې مې ابن سینا پوهنتون کې یوه ماستري په نړیوالو اړیکو کې کړې. کار مې ډېر کار سي کړی دی. هغه د جمهوریت وخت کې د کرنې وزارت کې د نړیوال بانک یو پروژه ول، هلته مې د کمیونیکیشن د برخې مسؤلیت په غاړه و. له هغه مخکې مې بی بی سي سره کار کړی دی، ځینو نورو ریسرچ ادارو سره مې کار کړی دی، بهرنیو چارو وزارت سره مې کار کړی، نو دا مې کارونه و.
دا ډیره موده کې حمیم صاحب ستاسو شعر نه ښکاري، په نظر نه راځي، نه مو چرته کتاب بل چاپ شو، نه مو په ټولنیزو رسنیو شعر خپرېږي. نو دا لیکئ نه که لیکئ خو موږ سره شریکوئ نه، دا څه کیسه ده؟
ولا رښتیا خبره سي، دا ډیره موده کې شعر مې لیکلی هم نه ده. داسې زه هم په دلیل نه پوهېږم، خو په 2020 کال کې چې افغانستان سقوط سره بعد مرغه، دا زموږ لپاره په هغه شخصي تجربه باندې هم یو لوی شاک و، ټولنې لپاره هم یو شاک و. موږ هر یو ارمانونه لرل، یو سوشل سټیټس مو هلته جوړ شوی و، اړیکې مو جوړې شوې وې، ژوند مو کړی و، د ژوند لپاره مو مثلا پلان درلود، هلته مو د آینده لپاره پلانونه لرل، کورنۍ مو وې، خپلوانو، دوستانو. جمهوریت سقوط ټول د ما په شمول باندې، ټول په رواني لحاظ باندې یو ډول شاک و، او زه فکر کوم چې زه تر نورو ډیر شاک شوم. هغه هم ښایي خپل دلایل ولري، خو بیا چې له وطنه راووتو، چې رښتیا خبره سي، هماغه پخوانی نه پوهېږم ولې داسې اوس، خو هغه پخوانی موډ بیا رانغی. چې رښتیا خبره سي، سړی په هماغه موډ کې یو څه شی ولیکي، نو داسې نه ده، کوشش مې کړی دی کله کله یو څه ولیکم، خو هغه داسې وي چې زما خپلم زړه پی اوبه ونه څښي، نو بیا تیر تیر سم له خپرېدو خو یې بیخي تیر سم، بلکې هلته یو فولډر کې مې خوندي کړم. نو نه مې دی لیکلی، دا ډېر وخت مې څه شی داسې نه دی لیکلی خاص. کوشش کوم چې څه شی ولیکم، منتها دا شرایط داسې راغلو چې واقعا یعنی زما په تصور کې نه و چې دغه وخت راځي. نو له بده مرغه شرایط همداسې او د شرایطو سخت جدي تاثیر زموږ په روحیاتو، زموږ په اړیکو، زموږ په مثلا په توقعاتو، آینده لپاره زموږ په خوشبینیو، تمو، دې ټولو باندې کړی ده.
امیم صاحب، نن سبا په سوشل میډیا یا خواله رسنیو باندې یو بحث شروع شوی دی او ډیر خلک دا خبره کوي چې پښتو کې شاعران ډیر زیات شوی دي، په کار نه ده چې نور خلک شاعری وکړي. تاسو هم په دې نظر یې کنه بل سوای؟
دا زه نه پوهېږم، دا یو ډېر سطحي بحث داسې شاعران زیات شوي دي. نو شاعران خو داسې داسې اوله وار خو زه پسې ده ته څوک نه شي راګرځولی چې ته شعر مه لیکه یا ته نثر ولیکه، دا حق چا سره نسته چې یو چاته لاره دا لاره وښیې شي ته شعر مه لیکه او ته نثر ولیکه. دویمه خبره دا ده چې دا دغه چا کړې ده، دا سروې چا کړې ده چې شاعران زیات شوي دي، دا هم مهمه خبره ده. او درېیمه خبره دا ده چې هغه شعر چې واقعا په شعر ارزي او په د یعنی سړی ورته هغه د شعر ټول خصوصیات پکې وي، سړی ورته په شعر قایل وي، هغه څومره ده، د هغو کمیت څومره ده. زما په نظر خو دا ډېر سطحي بحث ده او زه نه غواړم دې کې ښکېل شم. زه فکر کوم چې اوس هم کم دي او زموږ د ټولنې د وضعیت سره خو بیخي کم دي. منتها او په شعر کې په شاعرانو کې هم توپیر شته، ځینې داسې دي چې مثلا یوازې کرښې توروي خو ځینې په واقعي معنا شعر لیکي او په واقعي معنا چې دي چې همې شعر پیغام ولري، هم د انسان هغه هنري تنده ورباندې ماته شي، نو هغه کم دي. ماته خو همداسې ښکارېږي چې کم دي، اوس هم کم دي. په مثلا په کال کې موږ دوه او درې داسې کتابونه نه لرو چې سړی ووایي شي که دا کتاب نه وای په پښتو کې نو پښتو کې به لویه تشه وه. خو دغه رقم کتابونه موږ اوس هم نه لرو. نو د دې معنا دا ده چې موږ اوس هم کم شاعران لرو. هغه شاعران ورته ویل کېدای شي ښه شاعران دي، هغه اوس هم کم دي. نو زه خپله له دې خبرې سره موافق نه یم.
نو د شعر ګټه څه ده حمیم صاحب ټولنې ته یا یو فرد ته؟ ولې ولیکل شي شعر او ولې ولوستل شي یا واورېدل شي
شعر لیکل؟ خو زه فکر کوم دوه شیان د ما لپاره شخصا زه دوه شیان پکې ډېر مهم بولم. یو دا ده چې شعر د خپلو احساساتو هغه د څرګندولو ډېره ښه لاره ده. که سړی خپله شعر لیکي هم نو هغه خپل احساسات پکې څرګندوي، هغه خبرې چې مثلا موږ یې په عادي ډول نسو کولی یا مثلا په نثر کې نسو کولی هغه په شعر کې وایي. خصوصا د موږ غوندې ټولنه کې چې له نثر څخه مثلا خلک کې محتاط وي، په نثر کې هره خبره پکې نه کېږي، لاندې خاطر خلک کوشش کوي چې هغه د نثر تفاسیر حداقل ته راکم کړي. خو شعر څه ده؟ شعر کې یو څه ازادي ده. مثلا سړی کولای شي ډېرې خبرې پکې وکړي، حتی کېدای شي مثلا هر څوک هر ډول تفسیر کړي، نو سړی څوک چې چا ګریوان ته لاس نه ورچي. او همدارنګه که څوک شعر نه لیکي د لوستل کې پاهی شم کولای شي د بل چا په شعر باندې د خپلو احساساتو تنده ماته کړي، او هغه خبره چې دی غواړي خو نه شي کولای د بل چا په شعر کې پیدا کړي او هغه وکړي. او دویمه خبره دا ده چې دا شعر چې ده دا یو ډول آرامي، سکون او آرامښت هم ده. انسان په روحي لحاظ باندې ځینو شیانو ته ضرورت لري چې ورباندې آرام شي. نو هغه زه فکر کوم چې یو د هغو شیانو شعر ده. دا دوه پکې ډېر مهم دي. هسې خو د ټولنې له فرهنګ، د ټولنې له تاریخ، د ټولنې له ارزښتونو، د ټولو سره شعر اړیکه لري. نو زما لپاره دا دوه ډېر مهم دي. انسان په روحي لحاظ باندې هم آرامښت ته ضرورت لري او شعر دا کار کولی شي. او همدارنګه تر ټولو مهمه یې داسې خپل احساسات څرګند کړي، او خپل احساسات په داسې ډول څرګند کړي چې د شا ورته هغسې مسؤلیت ته متوجه ونه اوسي. لکه مثلا له نثري لیکنو سره چې تړلی ده، نو په همدې لحاظ باندې شعر باید ولیکل شي یا ولوستل شي.
حمیم صاحب ستاسو د شعر په اړه ځنه کرکتون کې وایي چې دوی داسې وړې وړې پیښې راواخلي او هغه شعر کی، یعنی د ژوند دغه عامې د ورځنۍ پیښې چې دي دا شعر کوي او دا شاعرانه کوي، دا کار تاسو شعوري کوئ که نه دغه څه درنه وشي؟
وو دا کار زه شعوري کوم. اصلا خبره دا ده چې دغه شعر داسې یو شی ده چې دا څومره تجربې کې فردي وي هغومره ښایسته راځي. پخوا به ډېرې عمومي تجربې شعر کېدې، مثلا پخوا دی معمولا د مجنون و لیلا او فرهاد و شیرین دغه ډول سمبولونه دي عاشق و معشوقې لپاره کارول کېدو، خو هغه زه فکر کوم چې اوس وخت تللی دی یا هماغه رونق نشته. زما په نظر باندې تجربه چې څومره را منحصره یې تر یو فرد پورې هغومره تاثیر ډیر وي. زه خپله همدې طرفدار یم او په لوی لاس باندې کوشش مې هم دا وسي خپلې وړې وړې تجربې داسې تجربې شي نورو خلکو ته کله شعر ور اخوا یې هېڅ ارزښت ورته نه لري، خو کله چې شعر شي نورو ته هم ارزښت پیدا کړي، یا له پامه لوېدلی وي یا خلک ورته پام نه کوي، نو دغسې تجربې شیر کوم. دا خپله زه شخصا همیشه هم دا کوشش کوم، زه له دا جنرلایزیشن یا د عمومیاتو چې دغه نه لرم، یعنی زه نه غواړم چې مثلا په عمومیاتو باندې یا انرژي مصرف کړمه یا مثلا ور باندې یو څه ولیکم، ځکه عمومیات چې دي هغوی هغه د عربي په اصطلاح باندې بدهیات غوندې دي، هغوی نور له دې وتلي دي چې څوک ګټه ځینې واخلي. موږ زرګونه وارې بلکې میلیونونه وارې همدا لیلا مجنون نوم اورېدلی دی، یعنی اوس هغه تاثیر زه فکر نه کوم چې پکې پاتې وي. که څوک د خپل معشوقې نوم واخلي یا د هغه د سمبول په توګه وکاروي، دا ممکن موږ ته لږ جالبه وي. یا مثلا ځان په هغه کومې تجربې چې د خپل ځان دی هغه که مثلا په سمه توګه شعر کړي، نو هغه ښایي تر هغه عمومیاتو ډېر تاثیر ولري. له همدې خاطر زه خپله کوشش مې همدا داسې خپلې شخصي تجربې یا د ژوند وړې وړې شېبې یا مثلا چې زه ورته متوجه کېږم هغه راواخلم شعر یې کړم. او زه فکر کوم چې زه له دا هرکلي څخه معلوموم چې خلکو هم همدا ډول څه خوښېږي، همدا ډول وړې وړې شېبې شي شاعرانه شي.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو اوس وا د مکو او سندره اورو.
Thank you. مشال رادیو ته وګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکه کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري
دا پښیر کې چې د هنر او مقصدیت یا د هنر او د پیغام خبره کیږي نه تاسو کم یو تکایلې شعر باید هنر ولري او کنه یو پیغام خامخا ولري او پیغام نه بغیر چې دی شعر شعر نه دی یعنی په ژوند کې چې څه کیږي باید دا دغه سره واخیستل شي او خلکو ته وړاندې شي
ولا زه خو داسې وایم چې دغه دی ورځنی ژوند پیښې که هم راخلي سړی وچ کلک خو یې نه شي راخیستای لکه مثلا دی 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 نثر غوندې یو شی ولیکي نو هغه خو بیا له نثر سره یې فرق نسو نو فقط دومره به ویسي لکه د سیلابونو رعایت په کې ساتل سوی نور خو هماغه نثر ته دی ما اصلا زه په دې نظر یم چې شعر له تخیله ماسوا ممکن نه ده ځکه شعر ته یو شی باید یو ځل له تخیل ورسره ګډ کې هغه ښایسته کې هغو کې یو خپله داخلي منطق جوړ کې او له هغه وروسته یې بیا ټولنې ته وړاندې کې داسې مثلا یوازې یو الفاظ راواخلې سره وګنډل سي دا فکر نه کوم چې شعر دې ورته وویلی سو شعر همدا ده تخیل باید پکې وي عاطفه باید پکې وي ځکه معمولا شعر موږ د ځان لپاره ډیر نه وایو شعر د مخاطب لپاره وایو او مخاطب له شعر څخه څه تمه لري نو هغه خو که مثلا دی وی پی چې د اوریدلو لپاره لیوالتیا ولري هغه خو ورسپانو کې هغه خو رسنوي کې کدایس په خپله تفصیل واوري تبه نو غوی له شعر څخه یو بل توقع لري او هغه دا د سیستم مثلا یو تجربه راوخلي خپل یو تجربه هغه تخیل ورسره یو ځای کې هغه عاطفه ورسره ملګری کې هغه فزیکی جوړښت ور جوړ کې او هغه ورسته بیا وړاندې کې نو په همدې خاطر باندې زوام شي له تخیل پرته خو شاعري ممکن نه ده نو تخیل ډیر زیات شخص اندما لپاره پکې مهم دی
ډیر لوستون کی یا کرکتون کی تاسو د نظم شاعر غنی چې ښه نظم لیکي او د نظم لیکلو یو خپل یو سټایل دی یو خپل اسلوب دی یو خپل انداز دی مګر ما چې لوستې دي تاسو ډیر خوندور غزل هم لیکي نو تاسو ځان ته د غزل شاعر وایې کنه ځان د نظم شاعر غنی
شخصا زه خو دواړه لیکم او دواړو ته یو ډول ارزښت باندې قایل یم کله چې یو شی لیکم ځینې وخت غزل لیکم او هغه ځینې نور شیان هم را یاد شي یا مثلا غزل نشي نو بیا شعر دغه نظم لیکم او کله وخت یاد شي مثلا یو موضوع له اصل سره فکر پې کوم لویه موضوع فکر پې کوم د ډیر وخت لپاره په ځین کې په خوام او بیا ور باندې یو شی لیکم او نظم کوم ما نه فارغ خو زه شخصا رښتیا درته زه د عنوان دغه نه یم شاعر نه یم سین عنوان پسو ګرځم زه خپل احساسات او شاعر یم زه سي په څه شي کې کولای سم چې خپل احساسات ښه څرګند کما ما لیکم او د چ کوم ټایټل څوک راته راکوي یا کوم ټایټل وګوره دا هغه باندې ما تر اوسه پورې فکر نه ده کړی چې رښتیا دي څه شي شاعر یم. زه غزل هم لیکم، نظم هم لیکم، ځینې موضوعات داسې دي چې غزل کې نه جوړېږي، ځینې موضوعات داسې دي چې نظم کېږي نه. نو زه دواړه لیکم، او دا چې هر یو کې هغه موضوع ښه راغله بس هماغه لیکم.
د مشال رادیو ګرانو اورېدونکو، اوس واده مکو او سندره اورو.
ظالمانی وی سترگی قاتلانی وی سترگی ظالمانی وی سترگی قاتلانی وی نور بچا تن ګورم مړکلم د یار نو سترګو نور بچا تن ګورم مړکلم د یار نو سترګو سترگی ظالمانی وی سترگی قاتلانی وی ಚಾತನ ಗೂರಂ ಮಡ್ಕಂ ದಯಾರ್ ಮುಸ್ತರ್ಗು ಮಡ್ಕಂ ದಯಾರ್ ಮುಳು ಮಸ್ತಿ ಚಿಶಿ ಜ್ವಾನಿಶೀಲ ಸಕ ಸಾಬಾನಿಶಿ ಶೀಲ ಸಕ ಸಾಬಾನಿಶಿ ಜ್ವಮಿಕು ಕತ್ರಿ ಕತ್ರಿ ಜ್ವಮಿಕು ಕತ್ರಿ ಕತ್ರಿ ವ್ಯಾಚಡು ಚಡು ಸ್ತರ್ಗು ಔ ನೂರ್ ಬಚ ತನ್ನ ಗೂರಂ ಮಡ್ಕಂ ದಯಾರ್ ನೂ ಸ್ತರ್ಗು ಮಡ್ಕಂ ದಯಾರ್ ನೂ
مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستئ شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ
استاسه د شعر لیکلو تجربه څنګه ده؟ یعنی ټول شعر یو شی یو ځای ولیکي کنه اول مطلب ولیکي او بیا سمو د پس یو بل بیت ولیکي بیا سمو د پس بل یا د نظم یو بند ولیکي بیا سمو د پس بل ولیکي بیا بل ولیکي دغه سه غزل یا نظم تکمیل شي دغه تجربه را سره شریکه کوي لګه
ولا زد دوړو حالات او تجربه لرم دا تجربه هم لرم چې مثلا په یو ځای باندې می بشپړ کړی دی یو شعر یو نظم یو غزل یعنی ډېر وارې همداسې پیښیږي خو ډېر وخت داسې شوي دي چې مثلا یو بیت دلته یو بیت بله ورځ دوه بیت بله ورځ او دغه رقم هم شوي دي دا فکر کوم تر د انسان د ذهن تر حالته پورې دی چې د انسان ذهن څومره آماده ده یا مثلا څومره فارغ ده دې ته دغه شعر لیکل چې دا یو ډېر عمیق او پیچلی ذهني پروسه ده هر باید سره انسان باید په هماغه محیط او هماغه زمان کې ځان واچوي د اوسنۍ حالت هیر کې او ځان مطلق روح احساسات عواطف ټول هملته په هماغه زمانې ته یوسي او هماغه مکان ته یوسي ویل کې نو په دې حساب باندې کله کله دا شی په کوچنی مزاحمت باندې ګډوډیږي دغه چاپیریال خرابیږي له هماغه خاطره یو باید دوه باید سړی ولیکي نور پاتې شي نو زه د دواړو تجربه لرم هم مې په یو ځای باندې لیکلی دی هم مې همداسې وار وار لیکلی دی یو بیت نن سبا بله ورځ نو دغه رقم دواړه تجربې لرم
تاسې خو اوس په غرب کې اوسېږئ که نه نو د پښتنو نه علاوه دغه نورې ټولنې مو هم ولیدې په دې ټولنو کې د شعر ارزښت څنګه دی یعنې په دې ټولنو کې هم شعر دومره مطرح دی لکه زموږ په ټولنه کې پښتنو کې افغانانو کې
ولا د شعر داسې یو شی ده ښه ده د انسان له احساساتو سره یو اړیکه ده او هر ځای کې انسان احساسات لري او ما بې احساساتو انسان نه دی لیدلی دی دلته غرب کې هم همداسې ده دلته فیستیوالونه لري غونډې لري او لوی لوی غونډې لري دا شعر و شاعري کتابونه چاپیږي او لږ هم نه ډېر چاپیږي منظور دا ده چې شعر چې څومره انسان وي تر هغه پورې شعر ورسره تړلی ده دا د انسان فکر کوم ښکلي هنرونه ټول همداسې دي خو شعر لږ نور هم ځانګړی ده د انسان د احساساتو د هرې شېبې د هر اړخ لپاره شعر ممکن ده چې یو شی نور ته ورسېږي یو چا یو احساس دی یو چا یو تجربه نو په دې حساب باندې البته د ما شناخت همداسې ده سې دلته اوس هم شعر هم لیکل کېږي او د شعر غونډې هم جوړېږي دا زه چې کوم ښار کې اوس هم دلته یو حداقل زه یوه دغه پېژنم یو د موږ تاسې په اصطلاح باندې د شعر و شاعري یو ټولنه پېژنم چې دلته منظمې غونډې لري او ناستې لري او پروګرامونه لري او حتی مثلا دلته حکومت ښاروالي هڅوي دوی ته غونډې جوړوي مثلا دلته د شعر ویلو له فرهنګیانو یو بل سره د ناستې بانډارونه جوړیږي نو شعر انسان چې هر څومره پرمختګ کوي بیا هم شعر به موجود وي زه فکر کوم ماته همداسې ښکارېږي ځکه دا د انسان د احساساتو نه شي کېدای او شعر د همدې احساساتو زیږنده ده
او دا خبره چې کېږي چې د پښتو کتاب څوک په پیسو نه اخلي په بیه نه اخلي یا که د نثر واخلي هم شعر کتاب خو بیخي څوک په پیسو نه اخلي نو په دې اړه ستاسو تجربه او نظر څنګه دی دا همدغسې ده که نه کتاب اخیستل کېږي په بیه
ولا د کتاب خرڅول خو داسې ده پښتنو ټولنو کې نور کتابونه هم هغسې ښایي خرڅ نه شي لکه دغسې دي لکه نورې ټولنې سي دي دلته زه زما کور ته نږدې یو کتابخانه ده زه ورځم وخت ناوخته یعنی ما هیڅ وخت هغه کتابخانه خالي ونه لیده خلک راځي او بېلابېل کتابونه اخلي خصوصا ادبیاتو یو لویه برخه لري چې ناول دی پکې شارټ سټوریز دي او نور کتابونه دي نو دلته د خلکو د فرهنګ سیده د کتاب سره تړل سوی ده د کتاب لوستلو دا شیان د موږ ټولنې سده نه یوازې د شعر کتاب کې هغسې نه خرڅېږي لکه موږ سي تمه کوو یا له نورو ټولنو سره پرتله کوو د نثر کتاب هم هغسې نه خرڅېږي یعنی خو یوه استثنا سته که کتاب ښه کتاب وي زه فکر کوم سي هغه خپل بازار لري هغه خپل لوستونکي پیدا کولی شي ما شخصا د ما کتاب ته چې کمرکلی د ټولنې و کمرکلی د خلکو ورته یا تر اوسه پورې شته زه باوري یم چې که کتاب کې یو څه موجود واوسي نو ټولنې کې د غستا تندستې د کتاب منته دا به ډیر وخت نسی دا د ټولنې اول ور ک مثلا موږ توقع دای سي د نورو ټولنو غوندې د مو کتابونو ما غسه زرو خرڅ دا یو څه وخت نسی ذکر موږ تاسو ټولنې کې د سواد کچه غونه نه د بیس سواد کچه سوادار په منځ کې بیا د مطالعې دغه خلکو سره مطالعه کوي دغه خلکو کچه څومره ده په دې خلکو کې مثلا خزي درواخلې سي خزي څومره مطالعه کوي څومره وخت ورته لري نو دا ټول فاکتورونه دي چې په دې کتاب پلور باندې تاثیر کوي نرخونه دي مثلا اقتصادي وضعیت ته ما ډیرو خلکو مثلا ما مسیج ترلاسه کړی راته لیکلي دي چې تاسو کتاب بیا لیک ډوړه د زدمره پیسې نه لرم خو ډیر زړه مې ورته کېږي چې باید وی لرم کتاب نو دا ټول فاکتورونه په پام کې کوونی ولسی نو زه فکر کوم د کتاب بازار بد نه دی پلور بازار خو دا ځین شیان د سیاغه د کتاب د پلور مارکیټ یو ډول خراب کړی دی یا مثلا د کتاب پلور مارکیټ رشد کې نشي کولای.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو اوس وا د مکو او سندره اور
چې دا بیرتا پشاس مطلب شیخ د دې داسې خطا س مطلب شیخ د دې داسې خطا س مطلب وای چې تو به تار واس مطلب وای چې تو به تار واس مطلب
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیويي او لیکلې راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړي
سندره تاسو اوریده اوس بیا د حفیظ حمیم سره خپل مرکې ته دوام ور حمیم صاحب د شعر او د موسیقۍ ډیر جوړ تړون دی پخپلو کې او دلته د خلکو داسې نظر جوړ شوی دی چې که شعر د موسیقۍ سره وویل شي نو خلکو ته رسی او لس ته رسی ځکه چې کتاب څوک نلولي او موسیقي خلک اوري نو ستاسو څه نظر دی چې آیا د شاعرۍ دپاره دا ضروري ده چې خامخا د موسیقۍ سره وویل شي یا د موسیقۍ سره ویلو سره د شعر ارزښت زیاتیږي
په دې کې شک نشته چې موسیقي د شعر په مشهورتیا کې تاثیر لري خصوصا که مثلا یو شعر داسې یو سندرغاړی ووایي چې هغه معیار یې ساتلی وي یا ښه سندرغاړی وي یا مثلا مشهور سندرغاړی وي نو طبعا تاثیر کوي خو شعر سي ده که سندرغاړی ووایي که نه ووایي یو ډول خپل لوستونکي هم لري ښه شعر یې هغه بیل سندرغاړي هم هغه خپل ځای پیدا کولای شي اوس د استاد پسرلی شاعري د سندرغاړو نه د ویلي یا کې یو دوه درې ویلي هغه مشهور نه دی ډېر مونته د لوستونکو یوه خاصه طبقه ده چې هغه با مطالعه لوستونکي با ذوق لوستونکي با فکر لوستونکي د هغه لولي که شعر کې دغه وي یو څه لاندې وي د موږ تاسې د هغه ساده اصطلاح باندې نو بیل موسیقي هم یو جې ترسیږي یعنی خلک کې ورخلی خلک ور پام کی خو که شعر کې خواږه نه وي چې هر څومره موسیقي سره وویل سي هر څومره سندرغاړي ووایي نو هغه فقط تر هماغه سندرې پورې د نور بیا ځوند نه لري همدغه ډول دا د موږ تاسې موسیقي سي ابتزال ته ولاړم د همدغه ډول شعرونو په خاطر باندې فقط هماغه یوې سندرې لپاره ولیکل سو سندرغاړي ته ورکړل سو هغه وویل او بس خلاص نور خبره ختمه سوه خو که هم شعر معیاري وي هم موسیقي معیاري وي نو هغه موسیقي بیا د شعر په مشهورتیا کې ډېر فوق العاده ونډه لري او د ډېرو خلکو ورته ور پام کېږي خصوصا دغسې موږ تاسې ټولنې سه داسې مثلا د مطالعې کچه کې کمه ده او داسې مطالعه موجوده وي کتاب ورته نه رسیږي او چې کتاب ورته ورسیږي هغه څومره فیصد د لوستل کېږي نو د دغو ټولو حسابونو باندې بیا دغه اسانه ده د موسیقي سره یې رسېدل ډېرو خلکو ته اسانه ده بیا خصوصا اوس ټکنالوژي سي داسې مثلا یوه سندره میلیونونه وارې هم کاپي کېدای شي او بې لګښته کاپي کېدای شي نو په همدې حساب باندې طبعا موسیقي د شعر په مشهورتیا کې اغېزه لري خو ښه موسیقي ځینې داسې چې ځینې ښه شعرونه وي خو دغه موسیقي سره وځي یا کمپوز خراب یا نور شیان خراب یا سندرغاړی هغه شي دغه نوی ښه سندرغاړی نوی نو هغه بیا یې په ځای شي شعر ته ګټه وکړي شعر ته تاوان کوي هغه په عادي حالت کې چې هماغه شعر کې څوک لولي نو که بیا موسیقي سره اورېدلی په هماغه خراب حالت کې نو لا دلوستلی حتا زړه توري
د پښتو شاعری خوډیره لرغونه د پخوانی ده کداغه معلوم تاریخ هم راوخلو چې دغه د دیوانی شاعران دي مرزا خان انصاری نه راوخله دغه خوشحال بابا رحمان بابا حمید بابا شیدا نو سو سو وکاله ترسی اوس خو پکا ده چې ډیر پرمختګ کړي پښتو شاعری ډیره پرمخت للی وا خو مونږ اوس هم چې کم شاعر خوشحال ته ورنږدې دي فرزن مونږ چې دا ښه شاعر دی دا څه ولې وشوه چې مونږ لکه بل خوشحال یا بل شیدا پیدا نه
کړو ما په نظر باندې مونږ له شعر سره سطحي چلند کوو او دغه سطحي چلند د مونږ یو ښایي د مونږ له فرهنګ سره اړیکه ولري د مونږ فرهنګ کې تر اوسه پورې هم شعر او شاعري موسیقی و دا ښکلي هنرونه په ټوله کې په ښه سترګه ورته نه کتل کیږي نو په همدې حساب باندې خلک ډیر ورته دغم نه ورکوي وخت هم ورته نه ورکوي په نورو ټولنو کې خو خلک له شعر و شاعري او دې چې ژوند کوي ډوډۍ خوري او دغه کې په موږ تاسو ټولنه کې شاعر تر ټولو مسکین ده هر شاعر چې ناروغ شي یا مړ شي بیا چنده ورته ټولیږي ما یو دغه د یو عرب شاعر ده وخت مې ورسره خبرې کولې نو هغه وختو کې ما داسې فکر کاوه چې هر څوک به لکه افغانان داسې بل کار به لري او بیا به شعر لیکي په څنګ کې به یې شعر هم لیکي نو ما ورته وویل چې دغه د په څه باندې مصروفه یاست څه کوی وایي په شعر لیکلو ما نه لوغه تر څنګ وایي نه د ما فل ټایم کار همدا ده اته ساعته ورته ناست یم ګورم یو فکر پرې کوم او همدا لیکل د ما کار ده نو د موږ په ټولنه کې ځکه هغوی ته خو مسانسي یو کتاب خرڅېږي زښته ډېرې پیسې ورته کوي او له همدې طریقه ګزاره کوي خو د موږ ټولنه کې چې دا شعر هغه اقتصادي دغه نه لري ارزښت نه لري حتی په فرهنګي لحاظ باندې هم د وزګارو خلکو کار بلل کیږي نو په همدې خاطر باندې رشد هم نه ده کړی فرهنګ خو د دې شیانو په رشد کې ډېره زیاته ونډه لري او موږ له بده مرغه فرهنګي لحاظ باندې ښکلو هنرونو سره موږ چلند ښه نه ده نو زما په نظر په همدې خاطرې روش نه ده کړی
د پښتو شعر کې چې کوم نوي اصناف دي زنه خو لږ زاړه شول خو بیا هم هغه د پخوانو په مقابله کې مونږ ته نوي وایو او زنه خو بیخي اوس تازه راوتی دي لکه دغه نصره او د نور شیان نو دوی خپل ځای جوړ کو په پښتو شاعرۍ کې کنه تاسو ورته په کوم نظر ګورئ
ولا دستسی دا طبعاً دا ټولن خو منجمید نه دی دا خو لنور ټولن سره روابط پیدا کیو طبعاً دیغو زنشان په موږ تاثیر کیږي مو ممکن په غوی تاثیر وکیو دا تعامل وی زه خپل رښتیاسي ما ته غزل او نظم پراته بل شعر خوان نه راکیو ټپې پراته زله دا ټپې زو سره هم جوړ نه یم ځکه هغه د ټپې طبیعت ما ته داسې ښکاري چې ټپې هغه طبیعت او طبیعي جوړښت یې خراب کړی دی ښه کړی نه ده ځکه ټپه تاسې که مثلا د دغه ګوري د ټپې چې ګوري دغه د نورو بیتونه چې اوس خلکو پسې جوړ کړي دي دا چې لولې یو شی خو کله چې ټپې ته راسي ټپه ډېر زیات فرق لري هم عاطفه یې ډېره عالي وي هم یې نو احساسات پکې ډېر ښه وي نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دا یو ډول یې ټپه زخمې کړې ده او ما شخصا ما مطالعه ډیر سم کړې ده غزل او نظم مطالعه کړې ده او خای په همدې خاطر ته خوند راکې سي زه خپل هم دا دوه ژانر کې لیکم نو نو ما ډیر نه دی لوستلې فقط څو محدود کتابونه یې ښایي ما د آزاد شعر او سپین شعر لوستلې چې په هغو کې یو دی خدای پاک دې وبخښي د امان الله ساهو لکري وي چې تاسو به هم لوستی وي هغه کتاب ما ته خوند راکړی ولو د آزاد شعر کتاب و ډیر خوندور و نور شخصا زه یې نه لولم رښتیا سي او خوند هم ځینې نسم اخیستی زه نه پوهېږم دلیل دې ښایي دا وي چې زه خپله دا نه لیکم او یا بې بل دلیل وي مونږ ته شخصا ما ته خوند نه راکوي دا نوي ژانرونه ممکن دا د ما خپله تجربه یي او د دې دا خو فرهنګي بدلونونو یوه برخه ده او د دې په وړاندې مقاومت ډېر ستونزمن ده ممکن یو وخت کې موږ ټولنه کې تر غزل او نظم آزاد شعر ښه شاعران ولري او ښه هرکلی وشي دا دغه نه ده یعنی حتمي خبره نه ده چې یو څوک دې مثلا غزل دې ښه وي او آزاد شعر دې ښه نه وي یا د نظم ښه وي آزاد شعر دې ښه نه وي دا فقط د ارایې په ډول پسې اړه لري چې څوک څه ډول خپل احساسات رایه کوي یا یې څرګندوي
حمیم صاحب د پښتو معاصر شعر په اړه مسره ده، اوس کوم شعر لیکل کیږي د معیار په لحاظ څنګه ده؟
ولا پښتو معاصر شعر سرخته درته وایم، د ګوتو په شمیر داسې خلک داسې مثلا سړی شعر کې شخصا زه داسې یم چې مثلا په شعر کې یو خبره وي سړی وایي چې ولا دا نوې خبره ده، دا خو جالبه خبره ده. متاسفانه نور ټول یو دی بل په دغه چلیږي، په کومک چلیږي، دا یې له دې راغلا کوي، هغه یې لږ راغلا کوي، لږ ګوتې پکې ووهي بیا په خپل نو خپاره کې. فقط ما ته خو رښتیا سي د ګوتو په شمېر بیخي کم داسې خلک او داسې شاعري مخې ته راځي چې سړی وایي سي واقعا دا شعر ده، داسې خبره یې کړې داسې د کېدلو وه، که دا خبره نه وای سوي نو یوه نیمک زبه کې یا نو شاعري کې به یوه ښه خبره نه وه، کمه به وه. نو دغه رقم دغه کم دي شعرونه، خو یو شي ته سړی خوښ سي کله چې مثلا کمیت څومره ډېرېږي په هغو کې کیفیت هم راپیدا کیږي. او بله خبره دا ده چې دغه کیفیت چې ده دا خو به موږ یو څه وخت یو چا ته اجازه ورکوو چې هغه خو یې ولیکي، له هغه وروسته به بیا کیفیت رامنځته کیږي. په اول وخت خو اول وار باندې هیڅوک ښه شعر و کامل شعر نشي لیکلی. نو ما هیله دا ده چې څو کاله وروسته موږ په دې بهیر کې ښه پرمختګ وګورو. مونږ ته اوس فیلحال ډېر دغه نه دی، یعنی داسې نه ده سړی ووایي چې ښه حالت کې یو. ممکن د یت له لحاظه ډېر شعر ولیکل سي، ډېره شاعري کې یاره ورځ، خصوصا اوس دا سوشل میډیا هر چا ته پلیټفارم برابر کړی دی، ورځې ممکن سلګونه غزلونه نوي خپاره سي. خو دا شی څنګه دي او کیفیت یې څنګه ده هغه بېله خبره ده. نو هیله ده داسې یو وخت کې موږ یوې پختګۍ ته ورسېږو، ښه شعرونه ولیکو، په معیار برابر یې ولیکو او داسې شیان ولیکو چې هغه واقعانم د دې بهیر له پرمختګ سره مرسته وکړي.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو، اوس واده مکو او سندره اورو.
بس کدا سپک نظر دی نور مکوا، بس کدا سپک نظر دی نور مکوا، بے وس رات پہ غور مکوا، بے وس رات پہ غور مکوا، بس کداس پک نظر دی نور مکوا، بے وس رات پہ غور مکوا، بے وس رات پہ غور مکوا. رات پہ غور مکوا، بس کدا سپک نظر دی نور مکوا، بے وس
سندره تاسو واورېده. اوس بیا د حفیظ حمیم سره خپل مرکې ته دوام ورک. د شعر د محفوظولو طریقه مو څنګه ده؟ کومه کتاب چل لري دی د پاره که کمپیوټر کې لیکي کنه په کاغذونو لیکي خورو ورو کاغذونو باندې هغه کې بیا سپات شي سورک شي سپ جمع کوي وینځل شي؟
ولا په خوا به مې په کاغذ باندې لیکو، جیب مې له کاغذونو ډکو. هغه مثلا اولو وختونو کې بیا چې کمپیوټر پیدا شو، اوس معمولا کمپیوټر راته اقدمه او لیکم، یا او که بیا کمپیوټر نه بل ځای کې یم بیا ټلیفونونه دي، اوس ټلیفون هم د کمپیوټر کار ورکوي. نو اوس هغه د کاغذ دغه نشته، او زه فکر کوم کاشکې هغه وایه کاغذونو وخت ښولو، هغه یو د اسنادو یو ارکایف غوندې یو شی بو هر سړی درلود، او خپل کاغذونه او خپل یادښتونه به یې وو. نو اوس یو څه اسانه سوی د پخوا به داسې وو چې مثلا غلطي به وسو په هغه به دې خط کشه، او بیا به دې بله کرښه لیکله، بیا به هغه ښه نسو بله به لیکله. اوس داسې مثلا هغه ړنګه که بله ولیکه، نو اوس اسانه سوی. زه خپله شخصا کمپیوټر کې لیکم.
د شعر د پرمختګ او د په برخه کې د کره کتنې ارزښت څومره دی؟ ستاسو په نظر که په شعر کره کتنه نه کیږي نو بیا هم شاعري وده کولی شي، ښه کیدلی شي که نه؟ کره کتنه ضروري ده ورته. یعنې د کره کتنې او د شعر د تړاو په اړه ستاسو نظر څه دی؟
ونه کره کتنه خو داسې یو شی ده، هغه خو د هر ادبي فعالیت لپاره یعنې په وده کې برخه اخلي. خو موږ که رښتیا خبره سي چې تر هغه تر لکه څنګه چې معیاري شعر کم لرو همداسې معیاري کره کتنې هم کمې دي. زموږ کره کتنې د کره کتنو ته ډېرې کمې پاتې کیږي، همداسې د نورو ملاحظاتو په اساس باندې لیکل کیږي. مثلا موږ شعر ته د شعر په سترګه نه ګورو، موږ شعر ته د شاعر په سترګه ګورو، د شاعر له سترګو ګورو. یا مثلا موږ له دې دغه ورته ګورو چې زما له د شعر له لیکونکي سره یا د اثر له خالق سره زما رابطه څنګه ده. که زما رابطه ښه وه نو شعر هم راته ښه ده، او کره کتنه سپې کوم هم لحاظ یې کوم. او که د ما ورسره رابطه خرابه وه بیا هغه اثر هم راته هماغه ارزښت نه لري. نو موږ متاسفانه د کره کتنې په برخه کې هم هغه معیار ته نه یو رسېدلی چې نور خلک دي چې یو اثر د اثر د څښتن له شخصیته پرته مطالعه کې ورباندې خپل نظر څرګند کړي. او دویمه خبره دا ده چې زموږ کره کتنې چې دي ډېرې لږې داسې دي چې لاره هم در وښیي چې مثلا دا شی که داسې نه ده نو داسې داسې که یا که داسې ښه نه ده هغه شی ښه راځي. دلته فقط دا لیکل کیږي چې دا شی ښه نه ده، یا دا لفظ په جای باندې نه ده کارېدلی، یا دا استعاره غلطه ده، یا دا تشبیه کمزوري ده، یا دا سولېدلې ده، دا لیکل کیږي. خو داسې نه کیږي چې مثلا د دې بدیل هم وښیي. زه نه پوهېږم چې دا تر کومه حده پورې د کره کتونکي وظیفه ده چې بدیل هم درته وړاندې کړي. زما لپاره همداسې ښکارېږي چې که مثلا موږ کره کتنه کوو حداقل په ځینو مواردو کې بدیلونه هم وړاندې کړو د ځینو دغه لپاره، نو په هغو صورت کې چې اصلاح اسانه شي، اصلاح راتلی شي. او داسې چې مثلا موږ یوازې خپل د ذهن شیان د کره کتنې په نوم له خپلو عقدو سره لیکو دا بیا سخته ده. دویمه خبره دا ده چې دغه کره کتنې چې ده دا د ادبیاتو یا د شعر په رشد کې زښته ډېره اغېزه لري. خو شرط دا ده چې کره کتنه د معیار او ځینو سټنډرډونو په اساس باندې وسي، نه دا چې مثلا زموږ رابطه د اثر له څښتن سره څنګه ده د هغه په دغه باندې ونه سي. نو د کره کتنې رول خو زه فکر کوم چې هېڅ د انکار وړ نه دی، ډېر مهم رول لري په کره کتنه کې، په د ادبیاتو په روش کې، د شعر په روش.
د ځینو خلکو دا هم خیال دی چې څومره ساینس او ټکنالوژي پرمختګ کوي دغومره د لیټریچر یا د ادب په خاصه توګه د شاعرۍ ارزښت کمیږي. مثلا دوی وایي چې اوس خو دا مصنوعي ذهانت راووتو او دا کمپیوټر په خپله باندې شعر لیکي چې ورته ووایي. نو که کمپیوټر شعر لیکي بیا خو هر سړی شاعر شو، هغه د یو شاعر چې کوم اهمیت و یا ارزښت و هغه به ختم شي. تاسو څه نظر لرئ په دې اړه؟
نه، مصنوعي ذهانت صحیح ده شعرونه لیکي خو شعر کې احساسات نه، نو هغه خو صحیح خبره ده. داسې داسې مثلا لکه یو سړی چې بسکیټ خوري او یو سړی چې سمه منظمه غذا خوري، صحیح ده بسکیټ هم خېټه ډکوي خو هغه غذایي اهمیت خو نه لري. نو مصنوعي ذهانت صحیح ده چې هلته هغوی دا وړتیا لري چې منظوم شیان ولیکي، کلمات منظوم کړي، من ته احساسات پکې نشته. هغه خو تجربه نه لري چې خپله تجربه یو چاته ولیکي، لکه شاعر چې خپله تجربه شعر کوي. زه فکر نه کوم چې په شعر باندې دې کوم خاص تاثیر وشي. شعر د انسان له احساساتو سره ډېره مستقیمه اړیکه لري. که احساسات او عاطفه نه وي پکې نو شعر شعر نه ده. زه فکر نه کوم چې مصنوعي ذهانت د شعر جای ونیسي یا د هغه شعر ولیکي سي لکه انسان سي لیکي. حداقل په دا نږدې زمانو کې خو یې ماته داسې دغه نه ښکارېږي. او کېدای شي تغیرات راسی په نورو برخو کې، مونږ ته هغه څه چې موږ له احساساتو سره تړلي دي هغه ماشین هغه شی نشي کولی. او دا یوازې شعر لیکل نه دي، ځینې نور مسایل هم دي. صحیح ده چې ماشینان یې کولی شي خو هغسې نشي کولی شي کوم کار چې انسان کوي. نو زخو اور تشویش نه لرم په حد اقل په دې برخه کې.
یو مشهور نظر دا ده چې د شعر زده کړه لچانه کیږي، یعنی بل څوک چاته شعر نه شي ورزده کولای. کدا سی بیا د خلک ولې وای چې پلانکای زما استاد دی، پلانکای زما د شعر استاد دی، یا زما د شاعرۍ استاد دی، یا په دې ادبي غونډو کې په دې کرکتونو مجلسونو کې شعر زده کیږي یا د شعر زده کړه کیږي، دا خبره ولې کیږي؟
ولا دی استاد خبره خو زه په دې باور يم چې شعر احتیام لچانه زده کیږي. خو دا د تنقیدي غونډو خبره دا ده چې هغه موږ ته حد اقل دي، موږ کوم آثار سي دي یا دارته جوړوي چې موږ تخلیق کړي دي مخکې له مخکې، او یا د موږ له مطالعې سره مرسته کوي، موږ هغوی نور خلک مطالعه کوو. داسې یو څوک مثلا راسي باقاعده یو چاته کینیسي زه غواړم چې شاعر سمه، نو دا سخته ده. دا نه یوازې شاعر بلکې یو څوک لیکوال نه مثلا دغه نشي کولای، که مثلا یو څوک شاعر هم وي استاد وي بل چاته د خپل هنر نشي ور انتقالولای. دا نور هنرونه ممکن همداسې واوسي، اوس موسیقي د استاد سره کینزده کیږي، رسامي د استاد سره کینزده کیږي، خو شعر همداسې نه ده. دلته بیا هم خبره دي هماغه احساساتو ده. یو سړی به منظوم الفاظ ولیکي خو ولې شاعر خو نه سنو، ځکه احساس غواړي. کلسته احساس ور سره ګډ نه کله الفاظ سره، هغه خو یوازې منظوم الفاظ به نور خو تاثیر نه لري. په همدې خاطر باندې نو احساسات خو د استاد احساسات جلا دي، د ما جلا دي، استاد جلا دي، نو هر سړی د خپلو احساساتو ترجمان ده. په همدې خاطر باندې زه وایم چې شعر له استاد نه زده کیږي، مونته د شعر تخنیکونه زده کیدای شي. د شعر تخنیکونه چې هغه جلا باسته جلا شیان دي، هغه له استاد زده کیدای شي.
امیم صاحب، اوس ماته او زمونږ اوریدونکو ته خپل یو خوندور غزل واوروي.
دا یو غزل ده: زما تجربه ده له یو زړه څخه تر بله پورې، لاره اوږده ده له یو زړه څخه تر بله پورې، نظر یې اخلي په یوه باندې بیرته پلوري، همدا کیسه ده له یو زړه څخه تر بله پورې، بس د چا سترګې پکې وځلیږي کله کله، توره تیاره ده له یو زړه څخه تر بله پورې، له هرې خوا چې ورته ګورې بل څه نه ښکارېږي، له هرې خوا چې ورته ګورې بل څه نه ښکارېږي، بس فاصله ده له یو زړه څخه تر بله پورې، یوازې ستا زړه ته لار نشته، نوره ټوله دنیا څه کوڅه ده له یو زړه څخه تر بله پورې، مینه پټېږي نه همیمه پله لرې ښکاري، مینه پټېږي نه همیمه پله لرې ښکاري، ځمکه لنده ده له یو زړه څخه تر بله پورې، ځمکه لنده ده له یو زړه څخه تر بله پورې.
ډېر علي حمیم صاحب ډېر ښه. اوس یو نظم هم راته واوروي کنه.
دا یو نظم ده، درک نومېږي: که حافظې دې کله کله کار پرې ایښی نه وي، که پېژندلو کې د چا دوه زړه شوي نه یې، نهیلې دې هم له ژونده زړه موړ کړی نه وي، که له خپل ځانه لا تر اوسه ستړي شوي نه یې، دا هېڅ نه لرې چې هر څه رسېدلي پای ته، که داسې نه ګڼې چې ځان دې پر اوږو بار دی، که د باران څاڅکي دې نه ګډوډوي تمرکز، که دې په زړه کې پروت له خپلې آیندې ډار دی، که هر سهار په آینه کې شې کتلی ځان ته، که لا په زړه کې د ویلو څه خبره لرې، ضرورتونه که مهم وي له جذباتو درته، که دومره حس لرې چې ویره له خطره لرې، که دې په خپلې تنهایي پسې زړه نه وي خپه، که چېرته دښته کې دې لاره ورکه کړې نه وي، که درته ویره له خپل ځانه څخه نه درېږي، د له زهرو نه په ژوند کې څکه کړې نه وي، که دې غروب ته په کتو باندې زړه نه تنګیږي، د خوښي رنګ که خپل مین در یادولی نه شي، که دې د خوښي په سندرو کې څوک پاتې نه وي، زاړه یادونه که دې سترګې لندولی نه شي، که دې دا یوه تجربه کړې نه وي سخته به وي، چې په دې پوه شي چې زه تل ولې وسواس کومه، لکه چې تللې قافلې وي څوک ویده پرې ایښی، له تا نه وروسته زه هم داسې تریخ احساس کوم.
ډېره مننه حمیم صاحب، د وخت راکولو دپاره هم مننه، او د غزل او نظم اورولو دپاره جلا مننه. په مخه مخه.
ډېره مننه له تاسې هم چې ماته مو وخت راکړو، دا فرصت مو راته برابر کړو چې له خپلو مینهوالو اورېدونکو سره خبرې وکړم. ډېره مننه.
د مشال ریډیو ګرانو اورېدونکو، د حفیظ حمیم مرکه تاسو واورېده. اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.